السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې د ازادي راډیو دوه خبرونې، نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. نن سه شنبه د عرفې مبارکه ورځ، د بیت الله شریف سلګونه زره حاجیان مکې مکرمې ته نږدې د عرفات میدان ته د لمانځه او دعا لپاره راټول شوي. عرفات د حج له مهمو رکنونو څخه دی. حاجیان نن ټوله ورځ د عرفات په میدان کې تیروي او له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته خوځیږي. په سعودي عربستان کې د سږ کال د حج په مراسمو کې د افغانستان د 10,000 کسانو په ګډون څه باندې 2,000,000 کسانو ګډون کړی دی. د سعودي عربستان حکومت د حاجیانو د روغتیا او خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي او روغتیایي تدابیر نیولي او تر اوسه د کومې خاصې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د قرباني کېدونکو څارویو پاتشونی په سړکونو کې پرېنږدي. د دې ادارې د ککړتیا د کنټرول د څانګې مشر انجینر طوفان جبران د دوشنبه په ورځ په ویډیوي پیغام کې ویلي هیله لري چې د لوی اختر په ورځو کې د څارویو ذبحه د عامې روغتیا وزارت له طرزالعمل سره سمه ترسره شي. ښاغلی جبران زیاته کړې د هغو کسانو لپاره چې په اپارتمانونو کې اوسیږي د دغو څارویو د پاتشونو د راټولولو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکل شوي دي. هغو ویل چې د اختر په ورځو کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین د بیلابیلو سیمو څخه لیدنه کوي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپله تازه وینا کې د واګنر اجیرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلواله بلوا کې دخیل وو د بخښنې وړاندیز تکرار کړی، خو د هغوی قومندان یفګینی پریګوژین ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنې پریګوژین سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین د جون په 26مه په ویلانډې وینا کې وویل د واګنر ډلې جنګیالي کولی شي د روسیې له پوځ سره یو ځای شي او یاد هم خپل هیواد یا بلاروس ته ستانه شي. هغه د واګنر ډلې د 28 کلن قومندان پریګوژین ته هیڅ ډول اشاره ونه کړه. پریګوژین یو وخت د پوتین د مشر آشپاس په توګه پیژندل کېده. پوتین وویل د بلوا تنظیمونکو د روسیې له خلکو سره خیانت کړی دی. پریګوژین د شنبې په ورځ د روستوف ښار ځینې سیمې ونیولې او خپلو 15,000 کسانو ته یې د مسکو په لور د مارش امر وکړ. دغه مارش له یوې هوکړې وروسته بیرته ودرول شو. بلورته د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر یوګینی پریګوژین ویلي هدف اعتراض وو، نه د روسیې د حکومت نسکورول. پریګوژین دوشنبه په یو غږیز پیغام کې د روسیې په خاوره کې دننه د خپلو جنګیالیو د شنبې ورځې د پوځي خوځښتونو دفاع کړې ده. د شنبې په ورځ د واګنر اجیرو جنګیالیو د روسیې د روستوف ښار پوځي اډې ونیولې. د دې ډلې 25,000 جنګیالي هم د مسکو په لور روان شول، خو وروسته د یوې هوکړې له مخې دغه مارش ودرول شو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. او وروستی خبر هم د کرکټ له ډګره، هغه دا چې د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي د 50 اوریز نړیوال جام د ترافۍ سفر یې پیل کړی دی او له ځمکې څخه 120,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی دی. په همدې تړاو د جون په 26مه نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبر پاڼې کې وویل چې دغه ترافۍ ستراتوسفیر طبقې ته خېجولې او له هغه ځایه به یې په یوې ځانګړې وسیلې د هندوستان نریندر مودی لوبغالي ته ښکته کړي. خبر پاڼې زیاتوي د جون په 26مه نیټه بیلابیلو هیوادونو ته د دې ترافۍ سفر پیل کیږي. د 2023 50 اوریز نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا ترافۍ به ورته سفر ونه کړي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدی هدا پر د سالاتونو روان درغلی د شیخ فلزان بموهه وخته به مخبل شکول. هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم. اس نکیدی
نن نوی کډواله شوی افغان میرمن شمله و چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څړول مقابله وکړي.
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ يم، زه خیم، اکټیو يم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کولاندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځ وسخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخی دل خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی بی لنور وسخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هرڅه منفی ګڼي په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي د ته ژور خپګان یا ډیپریشن وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسې ته اړه شوی وایي ژور خپګان د هتا رسولې و چې ځان وه او خپل وښتانش کول د شملې په وینا د ډیپریشن لواجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلن نه کاوه نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې در بدري شو ټول خلک چا خبر کورونه پرې خود ژوندونه پرې خود بې سره بې سر نوښته شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر چا د لاسه ورکړ دوستان نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم دغسې هر څه چې وکړم هر څه خبرې وکړم ویل وکړم هېڅ ښه کېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان وهم اخیرې ورته کوم اته ته دې هدف پر دې سالتونه مروند راغلي دي چې خپل ځان به موهه چې دې قار به مې راته ډېر به مې زړه خفه شو بېخته به مې خپل شکول یعنی چې ګورم بېخینو حالت ورځ پر ورځ ګډوډیږي خو کېږي نه که دا شرایط هم د صفات شي نو شاید حالت هم د دې نم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر خته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاری، بیوزلی، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړې. فاطمه د جان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبي حق دی هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورو مخ په تیریدو دي. مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمسترم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تقریبی و چې موږ به یو نوې خبر اورو مګر کله چې ورځې تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ شي نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظ چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ د تیرو لحاظو چې دی په ډیپریشن کې دي. مثلا بعضې د کورنۍ د لحاظ بعضې د پوهنتون د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله ما کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیپریشن طرف ته بوزي یعنې د خپل طبیعي حق ته خستل کېږي نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي او د خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکي او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکېچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته ملک لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید وارزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو د معتاد شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي یو بله مسله چې امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنه ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضی باندې ډیر اخته دي، باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دا پاره دغه زده کړه باید ډیره وسی چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید وي څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ دغه خفګان سبیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخو خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي، خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي خطرې ناروغي دي چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لری.
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسی ګل خپل تجربه سره وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخ لړۍ ته وایي. نو مړی وایي چې په هیواد کې دننه هم لګان ستوند سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بری الی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خدا چې وس کډواله شوه په ځان کې د ژور خپګان نخې نخانی ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې خپل پوښانه ستوند سره وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي، خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابنداسې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغه صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات وو. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله
لنه کار
بیا او روس ته حالت ګډوډ سولو